درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. دا دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو رپورټونه او خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکی وی د ولسمشری راتونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لای په اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون پراول پنده کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال باجو سره کتل دي. او د سیمه اونړی په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لوی تغیراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلام مشورې دوام لري او لای په اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرست په دې اړه تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون
طالی هم در جریان مشوره است. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم له حکومت نړیوال ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلام مشورې کوي. کمیسیون بل غونډه او مشوره وروسته د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې خاید ولسمشری انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وسندېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشری انتخابات به د دیار لسوات نوي کال دوري د میاشتې پر یو دیر شمنېټه وشي، خو که وستانې ته وسندېږي څرګندنه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نېټه څه. په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنده کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی. د پاکستان د پوز په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې دروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوی چې دواړو پوزي مشانو ټینګار وکړ چې واسي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولای شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوز ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوز مشر او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیه له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د ورستی تروریستي برید په شان حمله د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عمل کړي. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره لدی چې طالبانو د کابل په ورستی حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې د وسلوالو په روسي برید کې د څلورو برید کونکو په شمول وڅلوېخ کسان وشل شوی او و بشنور شو بل دي. د کابل روسي تروریستي حمله مسولیت تر اوسه پوري کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو لمخې د سعودي عربستان د مالی پوخانه وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارد مشر د سیاحت د اداري رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې له امله د هیواد د نړیوالو له د عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دي. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت خو بیرته ژوندې راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعت محمد بن سلمان ورکړی او د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیواد هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشن اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشن اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوارخیزي اړیکې او مخ په زیاتېدونکو تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت نه نهمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې او یا په سلو کې رای وګټلې. پاشین د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو وقوختون کېده. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچ ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روان ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وجل شوی دی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر هغه څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان وروسته علاقې ازادي رادیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د زندیدو په اړه ریپورټونه خبره شوې دي. په اړه یې نور تفصیل رضوان مراد دروري.
تما و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي. خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د زندولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د انتخاباتو په اړه سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشر ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشر د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپل ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوی چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وایي حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 نیټه وشي. خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي، دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تیرې شنبې راهیسې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
ازادي رادیو دوستانو زموږ آزادی راډیو ناوري افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکی خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسون کې په دې اړه جوړو شوو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کاري د ښې حکومتولۍ لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یوولو ستنو ته د نوښت او وړتیا جایزې ورکړي چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیت تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسون کې د جوړو شوو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسته رڼا یې راوړي.
هر یو چې روښنایي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي د تاسې ابتکارات د خلکو په ځوان باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي برثبت کوي قوي کوي تعداب اوچت کوي. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلي غني وویل له دې وروسته به هر کال د ملکي خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل دی، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د ویښې ادارې بنسټ ایښودل دي. د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسؤلیت لاره په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی 29 او بیا 11 کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمست، د علامه سید جمال الدین دولتي خان او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د ښځو د چارو رئیس نصیبه هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیور جانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیر بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتا لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیور جان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم
ټینګوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کارکولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند دی چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
دوستان زمغغلا آزادی رادیو ناوري. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لوی تغیراتو امر ورکړي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو، ورپسې د آزادی رادیو مجله خبرې کوي.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخه د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوی ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجی د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجی د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړرتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی اے ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجی د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غږیږو.
دا کړل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نو هم خبره چې داستا ځای ده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا می څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پښتني ټولنه کې د سمال راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا وریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوج دی تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مرکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مرکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خېبی ولسوالۍ یو سپینسر میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خېبی ولسوالۍ اوسیدونکې ما زمنګ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فزن یو جنې د چا خوښ شي نو کور دی ورځي، د اول د خوځي ورځي، بیا سپینګری ورځي. نو کله چې په تواب خو رسیدله والکه کې خوښ شو او جنې د دې خوښ شو نو بیا هغه وخت کې غینه رسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که شیرون خوري نه بیا هم د مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د غیر ټولې بعضی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کئی بعضی ڈوڑی ور کئی بیاگے کے اور خستہ دسمال جوڑے نو اگے تبیا اگے دسمال وئی چے اگے روس دا جنے دے الگ پنام شلا
د لغمان ولایت یو تنو سیدون کے وئی چے کلنگ جونی پیغل توپ تے نگدی کیگی خامک یا گلدوزی پدی خاطر ز دکوی چے خپل نامزاد تا پخپل لاسونو دسمال جوړ کړي
ارش مینوم دے د لغمان ولایت سیدون کے ما لغمان کے داس دود دے چے کلا جنے پ استلا پیغل توپ دوری ترسیگی نو د دوی لمرانه هنر چز دکی هغه خامک دی زکه چې پر روان جون کې دغه خامک دوی ته ډیر په درد خوري دا ډول د شاول لپاره زنګړی د سمالونه جوړی چلته خپل نوم مرسله لیکي دغه نوم لیکي یعنی د مینې او محبت زین سمبولونه پکې کاری دا بیا پکې ډیر ضروری نو شه دغه جنې په خپل لاسونو د سمالو بي او شاوت ور ډاله
د ننګرهار ولایت یو انجلی هم راته د سمال په اړه وایي چنجونی په خپل لاسونو جوړوي او کله چې کوم حلق ته پونم کیږي بیا هم دا د سمال همغه حلق ته ورلیږي
ته مونږ ته پکې حق یار یو تن د ننګرهار ولایت سیدونکو د سمال چې جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي یا ځینې خلک پکې پولې ږدي خو شاکې کې نظري چاپېرې دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسیږي او دغه د سمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد تلي
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی چې تازه یې ورته د سمال راوړی خپل خوښي را سره شریکوي
زما نوم سلیم دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال لوړی په دغه دسمال باندې ډیر خسته خسته ګلان انځور شوی دي زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادې په خپلو ګوتو رسم کړي دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلې مې ده او په جیب کې ګرځوم ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپل نامزادې تند ماتوم تر څو چې مې کور ته نه راوست
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي
پالل په کوم جارت قبول شو مسلمان راو سند په پور په مورې مکړې د هلک مور او سر آشیا سنندرې ټول زبما مسلمان راو سند په پور په مورې مکړې د هلک مور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوی لومړی توپ په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوی لومړی توپ راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب صاحب لومړی سار کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتي وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې، نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کېږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي، دکتورا ورکول کېږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه. موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې موږ روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه. او هغه عامه پوهاوی ډېر کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړان کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې مونږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، پژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې پیدا تر څنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم وي. اوس خلک یو فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي، خاص نه ده. دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کم د ستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي، داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډله رامنځته شي، نو په دې ډول نشوي کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي، د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی دی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلی. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي، ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی؟
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي، هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یو ټولنه کې، په یو کلی کې، په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو. کچیرته ارا پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي، عاطفه ور سره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعری وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی، تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو.
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه؟ اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولولي چې هغه چودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونلولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پام دی کې دی چې هماغه وخت به خلک ولولي. ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال دی او سریزه ښکلې ده، دته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرزن لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي کنه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي. بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده، او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي، راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه وروکي.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال پخوانی چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه هغه وشوه کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نشي کوی دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راغلي، درویش دورانه دم دغسې، او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشا بهتر یې، چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې تب ارمان زما کولای نشي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې نا جوړه یم نور څه خبره نه ده، تب ارمان زما کولای نشي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، تب ارمان زما کولای نشي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، تب ارمان زما کولای نشي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دې هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم که کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری داسې ده هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي. یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعری مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه، دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دی ته هم چې زه څه وایم، یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دی ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وی صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهیږي چې زه څه وایم، بلکې لغه نه ویل کیږي. یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینی شاعري او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولی شي چې کمیما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه. یعنې دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کیناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ. بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي، زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول له مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې، د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې،
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه. خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، او دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي پکې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم. چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې یېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټوري وي چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبرخیل لنډه کیسه ګونګ جلی در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلی لاپنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه وو، خو په ژوند می شپاړس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، تو خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، تو نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه،
او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګنه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم. خا والا که نور درته ووایم، د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل، ښا ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تاته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هیچ چاته مې نه دې ویلي. ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلې وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه د پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خوخ کاره ده چی بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم ده. څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نو خبر نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفانی د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېد ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږیدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه و. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاري پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم، په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بل هر دره بینوا شي، نو بیا له یو داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان نو یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړی دی،
زه سوال نکوم زه خپل خواري کوم زه خار تلاړ شم بچول مزدوري کوم نه د چاغیګ لراشم نه خود چاپ خو لراشم ما خام په سرو وینو کې رنگ خپل بچول لراشم نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړه دې نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړه دې یو خالی لام شوما او بل خوا می قیمت کړه دې دلته د زړه د خوګېدو یو بل منزل را یاد شو د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو دغه زخم د ټکور څه لګ مرهم خوراکا چې از غمل شم خدای دومره غم خوراکا زه دې تر بیل کړم هغه دې بیا سری پرې خو دې زما تور سره دې بې کور بې حجرې پرې خو دې زما د ګل په شان ته خور دې په خیمه دې رکړه زما بډای سپین سر مور دې په خیمه دې رکړه هلته دې بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړې د مشاتی د فرعون لدې پنجره کې ور کړې نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرض کوي دوی په ځان ظلم فرض کړي دې خپل فرض کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړې زما وطن کې زړونو اور وکړې لمبې وکړې چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویوه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویوه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي کومورې دې بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا چو ورزی مخی و ماشو و ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګرده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوت او دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو اسمان ته په کتو باندې مجبور شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبور شوم ایمان لرم او بیا تا نه بګیل نه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیل نه کوم مینه کوم نو د جانانه بګیل نه کوم
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړ نورور پزړ کې ما ته خدایا چې
دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا تورکڑا اور پزڑ کی ماں تخدایا